پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبري مجله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غوښتنه اورېدلی سي چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیرا اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې را روان انتخابات باید شفاف او له درغلیو پرته ترسره سي. په پکتیا کې چارواکي وایي د شری پر ضد د واکسین د سورځنۍ کمپاینې په بری سرته رسولی، او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګری تلاشي کړې ده. پوره خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسی جرګې لپاره در روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا انتخابات باید د درغلي پرته ترسره شي. د یوناما په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماماتو ټول افغانان هڅولي چې د درغلي د هر مشکوک مورد شکایت له مسؤولو ادارو سره شریک کړي او ثبت کړي. یاماماتو پر ټول افغانانو غږ کړی چې د درغلیو د مخنیوي لپاره او په دغو روانو انتخاباتو کې مثبت رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق ګڼلي دي او ویلي دي چې افغانان باید په ټاکنو کې ګډون وکړي او په دې ډول له خپله حقه دفاع وکړي. یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپله کاندیدان هم لري چې باید له خپلو پلویانو د ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلۍ نه کېږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان پاتوشته منیټه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1000 انتخاباتي حوزو کې به د انتخاباتو په ورځ 15000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د شری د واکسین له سورځنۍ کمپاین په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پکتیا د روغتیا ریاست یو مسؤل ډاکټر محمد حبیب مومند ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي ډلې په ګردیز او دیارلسو ولسوالیو کې درې ګرځېدلې دي او درې لکه ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړی دی. د دغه چارواکي په وینا په پکتیا کې د شری پر ضد د واکسین په کمپاین کې 2,900 ماشومان چې د ټولو عمرونه له 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وو واکسین شوي دي. د پکتیا د عامه روغتیا ریاست وایي چې دا کمپاین په پکتیا کې تر 3 کلن ځنډ وروسته تر سره سو. دوی ویلي چې کافي بودیجه نه درلوده او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی او تخنیکی مرسته یې داوري دا کمپاین عملي کړی. په بګرام کې په انتحاري عمله کې د ناټو درې عسکر زخمیان شوي دي. د ناټو یوې ویاندي دیبرا ریچرسن دا خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پروان د والي ویاندي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې پرون په بګرام کې په چاودنه کې 2 ملکی وګړي وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګری بیا تلاشي کړې ده. د دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د موندلو لپاره چې د اکتوبر له 2 نیټه رئیس بدره کړی کړی دی. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه راهیسې بیا چا نه دی لیدلی. ژورنالیست خاشقچی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگټن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالمونه یا یادښتونه لیکل. د ترکیه دولتي رسنیو د داسې ادعا او اسناد خبري کړي چې وایي جمال خاشقچی د سعودي عربستان د یوې ځانګړې ډلې له لوري وژل سوی او بیا ټوټې ټوټې سوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي سول. څېړونکو د قنسلګری له ودانۍ څخه د خاورې نمونه او د ډي ان ای ماینې لپاره نورې نقشې اخیستې دي. د ترکیه څېړونکو ډلې نن سهار د قنصل کورته هم د تلاشی لپاره ورغلل. په استانبول کې د سعودي عربستان قنصل محمد الاتیبی د تیری سه شنبه په ورځ له ترکیه خپل هیواد ته ستون شو. په کریمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیه څارونکي وایي چې حمله کوونکي چې 18 کلن و او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و ځان هم وژلی دی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله په حمله کې 50 تنه زخمیان شوي چې د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. تاس ویلي چې په حمله کې زده کوونکي او د ښوونځي کارکوونکي وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف ویلي د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله اعتیاد په ایران کې له کنټروله وتلی دی. ظریف په یوه ټویټ کې ویلي چې د ایران پر دوو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشو سره د تړاو شکر باندې کیږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډيو .com. په دې خبرونه کې به ووایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خلکو غږ کړی دی چې هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ویل
محکمه رای خود شماست، معذی باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم هستند از اعمال غیرقانونی، اینا نباید را داده شود.
په همدې اړه به یوه تحلیلي مرکه هم واوري. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د امریکا پر هغو نویو بندیزونو غبرګون ښودلی چې د دې هیواد پر یو شمېر مالي موسسو یې په دې وروستیو کې لګولی دی. دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ به په دوهمه نیمه کې یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ وکړ هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاندیدانو کمپاینونه شول او دوی هم د کار خلک پیژندلی دي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده بې ګشپه د 12 بجې پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې تر 48 ساعتونو سکوت وروسته د میزان په 28 نیټه د انتخابات تر سره شي. اجمل تورمن په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو وغوښتل هغو کسانو ته رایه ورنکړي چې خمازینه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زموږ او ستاسي رایه ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیله منه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړه کړې وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده پای ته ورسیده او د سکوت پړاو پیل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو شلو ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښې وړ کاندید انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه وایي
زما نوم نصیب الله کاندیدان ډېر وخت ورکړل شوی او انشاءالله ښه په صحیح طریقه باندې خپل کمپینه سرته ورسول او هغه ورونه چې دوی رایه اچوي هغه هم دوی باندې پوهشي چې خپل وکیلان وپېژني چا دوی رایه ورکړي.
زما نوم عبدالله دی. دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامې سرته ورسولې او خلکو ته آګاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف یې موکو. انشاءالله چې خلک به وپېژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی هغې ته به رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د دوی د څېړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړوونکي ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو د مخه به یې له لسته نوم وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. دغه کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو تر پیل د مخه هم د یو شمېر کاندیدانو نومونه چې شرایط یې نول پوره کړي او یا یې په اړه شکایتونه موجود ول د کاندیدانو له وروستي لست څخه حذف کړل. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو مریدل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر پر خلکو ژغ کړی چې هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د دې پر ځای چې له خلکو څخه د کوچنیو نوماندانو ته د رایه اچونې غوښتنه وسي، ښه به دا و چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه ولري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شغلې سیمه سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلک خپله په دې باندې پوه دي چې چا ته رای ورکړي. زموږ غوښتنه هم له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پوهېږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب د هغوی ده. صحیح ده چې بعضې نوماندان به په ځینو مسایلو کې دوی ښکېلې وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپله هغه ښه پېژني. اول خو پښتانه ته ماته راکېږي چې باید هغه نهادونه چې مسله درلود دغه کسانو په وړاندې باید دا داخل دغه خلکو ته دا جرات درلود پېژندلی وای. دوی باید خپل کار په وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې تحقیق کړي دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پېژندل شوي وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیمارد به نه وي، ولې په ځای بولم چې باید خلک خپل په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، د خلکو د حقوقو خلاف دي، هغوی ته خامخا خلک باید خپله رایه ورنه کړي او رایه پاک او صادق او پاکناس خلک ته باید رایه ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوښي کاندیدان په نخښه کړي دي. فکر کوي چې په دغه تیرې شل ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قناعت ورکړي، لږ تر لږه د دوی دا کوم شعارونه چې وو، د دوی دا کومې بېلابېلې غونډې چې وي، خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی ته رایه ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې زه یو شی درته وایم چې دا صرف په ښارونو باندې ډېری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنې په لویه او پراخه پیمانه باندې نه دی ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنې په دغه درک باندې دي چې چا ته رایه ورکړي، ځکه چې ډیری برنامې د خلکو شریک نه شي. لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شولې چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ته رایه ورکړي که نه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوئ چې په دې دوره کې هم دغسې یو څه شته که نه؟ د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې، د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قام ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثره له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و، ژبني و، سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهېږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وداره کړي چې باید ترې ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بېلابېل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي، خلک به وي چې له دغه نورو مسایلو څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کیدای شي په جنسيتي لحاظ باندې یاد اچي فرمسال چاته ورک دغه را شاید یو انتخاب ډېر په غوښنه ډول باندې نه وي اما په عین حال کې ځینې رایل کونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ری دوستانو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ سپاد ولس اشپژنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپا په ټول افغانستان کې واوري او دغه راز زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به له ناجیې صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وګورو.
د هندستان د مرسته شویو د نخوتو لومړنۍ جوپه د چابهار بندر لری کابل ته ورسیده او د کرنې وزارت په واک کې ورکړل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې هندستان د خپلو همکاریو په دوام دا ځل افغانستان سره د 1990 میټریک ټنه د نخوتو مرسته وکړه. نوموړي ویل په پام کې چې دغه د نخوت په کابل، نیمروز، هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې زیرمه او د اړتیا پر مهال پر خلکو ویشل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت د واردونکو توکو ګمرکي محصول دوه چنده لوړ کړی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت لخوا د وارداتي موادو پر یو کانټینر له 150,000 افغانیو نه تر 450,000 افغانیو پورې ګمرکي تعرفې لوړې کړي. نوموړي ویل دا ستونزه له یوې میاشتې راهیسې روانه ده او تر اوسه ورته قانوني حل نه دی پیدا شوی. ښاغلی الکوزی وایي د حکومت کار د نرخونو د لوړیدو ترڅنګ غیر قانوني تجارت ته هم زمينه برابره کړي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ لخونی او له سوداګرو سره مشوره شوی او قانوني حل به ورته ومندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 1,400 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1,500 افغانۍ.
له ناجیې صافی څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستان، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ایران پر یو شمېر بانکونو او شرکتونو د امریکا د تازه بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تون عکس العمل وښود. امریکا وایي بندیزونه یې پر هغو مالي ادارو لګولي چې د ایران له ملیشا ځواک بسیچ سره اړیکې لري. ایران وایي چې دا بندیزونه به د عامو ایرانیانو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د دې موضوع تفصیل به د اسمت تروند څخه واورو چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. خبرونه تر سره غلی سره
مننه فریبا جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور لګوي چې د امریکا له لوري نوي بندیزونه د ایرانیانو د بشري حقونو خلاف دي او پر بندیزونو د امریکا اعتیاد له کنټروله وتلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې پر دو ایرانی بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې ادعا کیږي د ایران له بسیج یا رضاکار ملیشه ځواک سره تړاو لري، د عدالت د نړیوالې محکمې د حکمونو سرغړونه ده چې وایي له ایران سره باید د هغو راکړو ورکړو مخونه نیول شي چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا د قانون نه منونکي رژیم وباله چې له ایرانیانو سره دښمنی سبب شوی چې په بندیزونو احتیاط لا زیات شي. جواد ظریف وویل له بانکونو څخه چې بندیزونه پرې لګول شوي دي، د درملو او خوراکي موادو په واردولو کې حیاتي رول لري او دته داسې ښکاري چې دا بانک له بسیج سره نږدې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پر ایران وروستي بندیزونه د نړیوال نظم سپکاوی وباله.
بله، سترون سپتا سي د نوي بندیزونه یادونه وکړه. د دغو بندیزونو په اړه کراته وایي چې کله لګول شوي دي او دا څه ډول بندیزونه دي؟
د امریکا د خزانې یا زموږ په حساب د مالیه وزارت د سه شنبه په ورځ یعنې د اکتوبر په 14 د ایران پر شاوخوا 40 مالی ادارو او شرکتونو چې ادا کیږي له بسیج ملیشه ځواک سره تړاو لري نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د بانکي شبکې د هغه ملیشه ځواک مالی ملاتړ کوي چې ادعا ده د ایران د سپاهي پاسداران د انقلاب د انقلابي ځواک لپاره کم عمره سرتیری جلب و جذبوي او حقوق ته روزنه ورکوي.
بله، په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول سوي دي تر ټولو مهمه کمی دی.
په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول شوي تر ټولو مهم ستیل مبارکه ستیل یا فولاد شرکت دی. په دغو شرکتونو کې لکه څنګه چې ویل دا مبارکه ستیل یا فولاد شرکت ډیر زیات مهمه دی. دا شرکت په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د فولاد جوړولو تر ټولو ستر شرکت دی. دې شرکت په یو بیان کې پانګونکو ته ویلي چې د امریکا بندیزونه به د دوی تولید مالی فعالیتونه او صادرات له خنډ سره مخامخ نه کړي. یو بل خبره هم فریبا جانې چې باید ویکو هغه دا ده چې د ایران پر تیلو هم امریکا بندیزونه لګولي دي چې دا بندیزونه د راتلونکي نومبر له 15 نیټې عملي کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم اسمت سروان.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
اوس به یواری بیا هم د انتخابات اړوند یوې موضوع ته ورسو. په کونړ ولایت کې نابینایان او نور معلولین وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې به برخه اخلي او داسې چاته به رایه ورکوي چې هغوی ته تر شخصي ګټو ملي ګټې غوره وي او له حکومت څخه د معلولینو حقوق وغواړي. زموږ همکار روحالله انوري په سیمه کې له یو شمېر نابینایانو سره کتلي دي او د هغوی د څرګندونو پر اساس یې دغه راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې د چهارشنبه په ورځ د نابینایانو یا د سپید امسا په نوم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په یاد غونډه کې نابینایانو د خپلو ستونزو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او له حکومت یې وغوښتل چې باید ورسره مرستې وشي. د ستونزو د بیانولو ترڅنګ یې پریکړه وکړه چې ټول به د ولسی جرګې ټاکنو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي ګډون کوي او داسې چاته به رایه ورکوي چې افغانستان او افغانانو ته مخلص وي. د معلولینو د ټولنې مرستیال شهزاده نابینا چې په جنگونو کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې مونږ د سیو تصمیم ومنیو دا چې مونږ معلولین او نابینان هم حق لرو چې د راتلونکو انتخاباتو کې خپل ونډه واخلو. نو مونږ مخکې نه خپل اشتراکي لګولې دي او ان شاء الله مونږ به د سیو ظاهر نومان د ځان لپاره وټاکو چې هغه د سبا ورځ د افغانستان د خلکو او خصوصا د کونړ له خلکو د لپاره ډېرې خدمتو کې او هغه د خدمت مزدر وګرځي چې د سیو څوک مونږ ولي ګو حق او حقوق چې کوم زمونږ د معلولونو او د نابینانو دي هغه مونږ ته په خپل وخت سره ورسوي.
شاهزاده نابیناوی داسې کسانو ته به رایه ورکوي چې په ولسی جرګه کې په حکومت او نړیوالو زور راوړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله تامین کړي او د دوی په څیر نور افغانان له سترګو لاسونو او پښو خلاص نشي.
څلوېښت کاله وشو که دا ورځې زه وشمارم نو 14000 او 1400 ورځې وشولې چې زموږ په افغانستان کې جنګ او جګړې دي. هره ورځ انفجارات دي، زخمیان دي، شهیدان دي. داسې یو وکیل ته موږ ضرورت لرو چې هغه په پارلمان کې نور جنگ ته بس ووایي، نور معلولیتونه زیاد نشي. همدا څه چې دي دغه چې له افغانستان حکومت سره کوریا باد چې دا موږ ته سنبال کی او نور د جنگ غوښتونکي موږ نه یو.
د نابینایانو ټولنې مشر احسان الله سمیم وایي تر اوسه په پارلمان کې د معلولینو د ستونزو د حل کولو او دوی ته د پوره حقوقو د رسیدو لپاره وکیلانو کوم کوښښ نه دی کړی او دا ځل به داسې چاته رایه ورکوي چې د دغو مجبورو او مظلومو خلکو د حقوقو دپاره مبارزه وکړي.
بالکل، په انتخاباتو کې به ګډون کوو انشاءالله او موږ به هغه چاته رایه ورکوو چې د وطن د خدمت وړ وګرځي او همدارنګه زموږ خدمت وکړي او د ټولنې په ګټه باندې راشي. نو موږ به داسې یو کس رایه ورکوو چې انتخاب کړی به اوسه پورې څوک نه دی، انشاءالله موږ به په هغه ورځ باندې انتخاب کوو.
د معلولینو په څیر په کونړ کې نورو خلکو هم کلک هوټ کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې به پوره برخه اخلي او دا ځل به د خپلو رایو په زور د ملت کور ته د ملت رښتونی استازي لیږي. دوی په دې فکر کې دي چې که چیرته پارلمان کې زړه سواند په وطن مینه او د اداري فساد خلاف کسان ناست وي نو وزارتونو، ولایتونو او ریاستونو کې خپل اصلاحات راتلی شي.
ستاسو له پیغامونو
مریا. السلام علیکم. سردار غیث کاکایان د هلمند ولایت څخه پیغام درځم. ما ټول د هلمند ولایت ولس ته دا پیغام دی چې کله مو خپل ضرورت ور اوبه راکاږي د برمو څخه نورې چې اوزونه مو ډک چې ما داسې خلک دي لدي اوزونه ډک چې نه اکثر تور مځو کوي لدي اوبه کمې شوي دي وروره چې داسې مسیان یې مچه لاندې وي دا اسراف دی چې دا پر تور مځکو مو اوبه خطا کړي. ټول هلمند ولس دا غوښتنه ده چې خپل برمې دا ضرورت اوبه چې راورسېدی بلا دې اوزونه نه ډکوي چې لا دریابونه وراړي وروره جان دا چې خپل سمسیانې ګولوي دا مې انصاف ته یو باید چې مسسي او عدالت وکړو برمې اوبه وچي دي وروره جان اوبه وچي دي باید چې اوبه کوشش لګوو وکړو. السلام
السلام علیکم. ته کندهار څخه مې زنګ والی دي. ما پیغام دغه دی چې دغه د کندهار برق ولې نه سمېږي؟ خو د انتظار مو مړه کړلو ټوله د کندهار خلک د انتظار مړه سول. نه د شپې پیواو ته کې درې ورځې څلور ورځې نه وي. نو دغه اوس دغه ټوله تېرو ورځې چې راغلي چې دغه پروژو باندې دا مصرف پیسې نه مصرفي دغه د برق چارج راوکړي. دغه برق چې راسم کې موږ هیڅ نه غواړو چې نورې پروژې دې نور کارونه دې سرته ورسېږي. د ټولو د مخه چې د برق کار وسي.
زلال محمد نومېږم. د ورماشتې ولسوالۍ د بادغسته ولایت یم. اوس مې ځای په یرات کې دی. په یرات کې د ماجرو سره پروت یم. زما وا اشرف غني ته داسې سلام او داسې پیغام دی چې تا موږ راویستلي دلته دا اسلام ګر په یخ باندې مشغوله دي او ګر یخ تمام کړه. او دلته دا انجینران چې ته زموږ پر سر باندې درولی دي چې موږ ته دوی کومکونه کوي د اشرف غني د خوا زموږ د کومک کېږي. دا انجینران اوس نمایندګان ولاړېږي پر کورو باندې درې درې سوه یا زر روپۍ ټولوي چې موږ ته انجینران ته ورکوو. انجینران موږ ته تجران راکوي او یا خیمې راکوي. نو دې بېوزلو بیچارهګانو که دغه روپۍ درلودلی نو تی به ولې کومک ورسره کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمېر عامو افغانانو پیغامونه مو واورېدل چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړې وې. تاسو هم که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ د پیغام ثبتونکي دستګاه له لارې موږ ته دغه ستونزې راسره شریکې. موږ به یې تر چارواکو ورسوو. اوس به د ساینس له ډګره د مځکې مدار ته د یو خصوصي شرکت لخوا د توغندي د توغولو په اړه واورو چې د دې راپور جزئیات عصمت سروان راکوي.
د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلۍ د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره دوه لکه پنځو زره ډالره ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي وو چې سپرلۍ به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي. نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
د تریا تبشتما د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو اوري دوستانو ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو په جو پر منځنۍ صفه دولس اشپرنوي او د اف ام پر سلا شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري تاسو کولی سئ صفه وځي او اوري په ټول سیمه کې په دې